په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو دا خبرونه زنور یاس نورې خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د عالمانو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او ولایتونو دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه بحث او خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تاماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصادي وضعیت او د بانکي سیسټور پر موضوعاتو خبرې وکړي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سه‌شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بېوزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تېرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي، او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. ښاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ په ضروري موادو لکه پرسپنا، د اوبو د تصفیې کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې انټونی بلینکن وویل دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي، او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تېر یو کال کې له افغانستان سره کړې 240 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد شو او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدساتو ته د سپکاوي په تور زندان شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټ برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسیدونکو په تیرې د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. په دې اړه په نن په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې رئیس انجینر صفي الله احمدزي ویلي چې د 202 میلیون افغانیو په مالي لګښت د دغو نویو مزو پروژې د دې شرکت تخنیکي او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په دو میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. روسي ځواکونه د اوکراین په لیسچیانسک کې لندو بمباریو ته دوام ورکوي، او سیمه ییزو چارواکو په دې ښار کې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستی سنګر بلل کیږي وضعیت ډېر خراب بللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي روسیه تورنه کړې چې په کریمنچوک کې په قصدي توګه ملکیان په نښه کوي. په هغه ښار کې چې د خرڅلاو پر یو لوی مرکز د روسیې د تېرې ورځې د توغندوی برید په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او په لسګونو نور تر اوسه تری تم دي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د علماو ستره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي، خو یو شمېر ښځې دغه غونډه نیمګړې بولي. دا چې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی.
علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او هغه په خپل ویناوي کوي، دا هغه د ویناو مطابق کتاب اوریدل کیږي. هغه رسنوی سره شریکیږي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو د اوسني رژیم د مشروعیت د پیژندلو په معنا نه ده.
دغه امارت مشروعیت لري، د خپل ولس حمایت ورسره ده، او بل خبره دا ده چې نړۍ سره تعامل غواړي. دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اورزګان د خوندې اوس د کوونکو د خوونکو او تدریسي کتابونو له کمښت څخه سر ټکوي.
غټ ستنه مدا د کتابونو نه لرو پرته د مطالعه لپاره څنګه لرو شرط مطالعه پک شو کو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف اپ مرسته وړاندې کوم. بلاخره د طالبانو چارواکو منل چې سبب کابل د دینی عالمانو د یو لوی جرګې کوربوي دا د لوی غونډې کوربوي دا غونډه هم د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه نه دي ویلي خو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د هیواد د بېلابېلو سیمو دینی عالمان په افغانستان کې د اسلامي نظام د اوسني وضعیت او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. نور په دې رپورټ کې
له څو ورځو ځنډ وروسته بالاخره د طالبانو د حکومت چارواکو د علماو سترې غونډې د جوړېدو په اړه معلومات شریک کړل. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي ملي رادیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې سبا پنځشنبه به دا غونډه پیل او د هیواد له بېلابېلو سیمو او ولایتونو به دینی عالمان او قومي مخور چې په خپلو سیمو کې ښه شهرت او د خلکو ترمنځ نفوذ ولري پکې ګډون به وکړي. ښاغلی حنفي وویل
دا غوښتنه د علماو او قومي سپینګرو له لوري وه. موږ دا زمینه سازي وکړه چې هغوی دلته راشي سره کښېني او په بېلابېلو مسایلو بحث وکړي. د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي دا چې زموږ اقتصادي او ټولنیز وضعیت څنګه ښه شي او هر هغه نور موضوعات چې هغوی غوښتل خپلو کې به پرې بحث وکړي او پرېکړه به وکړي.
خو نوموړي د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل او د ښځو د ګډون په اړه یې وویل چې دینی عالمان هم د ښځو اولادونه دي او په دې غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی حنفي د دې ناستې د شمیر په اړه وویل چې له 2500 تر 3000 زیات کسان به په کې ګډون وکړي. دا غونډه په کابل کې د لوی جرګې تالار کې جوړیږي. د ښاغلی حنفي په خبره دې غونډې ته د میلمنو د ځای پر ځای کولو چمتووالی نن چهارشنبه نیول سوای او تر نیمایي زیات میلمانه هم کابل ته رسیدلي دي. د یادونې وړ ده چې ازادي راډیو په هیواد دننه یو شمیر افغان سیاستوال په دغه غونډه کې د ګډون په اړه پوښتلي او دوی ویلي چې بلنه نه ده ورکړل شوې. که څه هم د دې غونډې د محتوا په اړه ډیر څه روښانه نه دي خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه هم بحث وسي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي طالبانو په دې ستره غونډه کې د ښځو پر وړاندې سترګې پټولو سره به د غونډه کې هر ډول بحث او پریکړې چې وکړي د خلکو ښځو لپاره به د منلو وړ نه وي. له دې ډلې د افغان ښځو د حقونو فعالې او د تیر حکومت د ولسي جرګې غړې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا برخې مرستیالې مشرې هیدربار ویلي د ښځو او اقلیتونو پرته د دې غونډې جوړول د ښځو حقونو او اقلیتونو ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
په تیر خبرونه کې مایکروفون ساسو خبرونه کې مو هم پر همدې موضوع په کابل کې د دینی عالمانو د سترې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. تاسو هم په دې پروګرام کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړل. دغه راز د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې مو هم په دې اړه ډېر نظریات را سره شریک کړي دي. وړاندې په خبرونه کې په یوه برخه کې به درته ولولو. خو د مایکروفون ساسو خبرونه ته مو دغه راز د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم را بللی و چې په دې واچوي چې د دینی عالمانو په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو خبرې وشي. له ښاغلي بلال کریمي به واورو.
سبا پنځشنبه ورځ ټاکل شوې چې د افغانستان د علماو یو لوی غونډه په کابل کې دایره شي. دغه غونډه د علماو په بار بار غوښتنو لامل ته چې د اسلامي امارت له رهبری څخه درلوده د اسلامي امارت رهبری هم د دوی همدا غوښتنه ومنله چون دا د هیوادوالو یوه هیله هم ده. نو بنا دا غونډه سبا پنځشنبه دایریږي. هلته به د هیواد د ټولو ولایتونو څخه علما کرام او مخور شخصیتونه ګډون کوي.
کریمی صاحب د غونډې ورځ څومره دی؟ همدا یو ورځنۍ غونډه ده او کنه جمعې به هم دوام کوي یا به بلونی ته هم غځیږي؟ او د اجنډا په اړه باندې ویل سي اوریدونکو ته چې د بحث د سر مسایل به پکې سوي؟
دغه غونډه به درې ورځې دوام کوي او داسې د هیواد له ټولو ولایتونو څخه علماء کرام او مخور شخصیتونه راټولېږي او راټول شوي او په دې غونډه کې به اشتراک کوي. هغوی به خپل ویناوي کوي، د هغوی د ویناوو مطابق چې اورېدل کېږي هماغه به رسنیو سره او ستاسو له طریقه هیوادوالو سره شریکېږي.
که دوی مثلا له نړۍ سره د تعامل، د نجونو د تعلیم او ورته نورو مسلو په اړه مشورې درکوي، د طالبانو حکومت ته مشورې ورکوي، د اجراءاتو لپاره به یې فکر کوي، اقدامات وشي، اجرایي بڼه به ولري د دوی سلام مشوره؟
اول خدا به ورسته وکړل چې دوی په کوم موضوعاتو خبرې کوي، ولې یو څه واضح دی. هغه دا د علماو خپل غونډه د دوی د دې غوښتنه کړې و چې موږ باید یو غونډه ولرو، نو د دې لپاره چې مختلفې غونډې دایرې نیسي، د غونډو د توحید لپاره اسلامي امارت د تفصیل کوونکي په توګه دوی ته یو غونډې تابعیانې ولې چې دا غونډه پرې وځای دایرېږي، یعنی په دې معنا چې دا یو دولتي او حکومتي غونډه نه ده چې هلته به پرېکړې پکې کېږي، ولې یو څه چې واضح دی هغه دا ده چې د علماو غوښتنه وه. له همدې طریقې څخه د دوی د غونډې د توحید په مورد باندې اسلامي امارت ته د تفصیل کوونکي په نقش باندې دا غونډه دایره کړې ده.
بله، مننه کریمی صاحب. وروسته پښتنه کوم دلته د اوریدونکو سپارښتنه دا و چې د غونډې ته باید پر احنافو یا پر حنفي علماو سربیره د نورو عقیدو یا د نورو مذاهب علما هم رابلل شوي وي، د نورو فقه علما هم شته
په دې غونډه کې؟ د اسلامي امارت له لوري څخه په مشخص ډول هیڅوک نه دی راغوښتل شوی، بلکې د افغانستان له ټولو ولایتونو څخه، د ولسوالۍ څخه درې کسان، دوه تنه علما او یو تن پکې مخور شخصیت راغوښتل شوی دی. هغه که له هر چا څخه وي او د هغه سیمې د متنفذو یا مخورو په سپارښتنه باندې دلته راځي. یعنی په دې کې د اسلامي امارت یا د حکومت له لوري څخه د چا مشخصه رابلنه نشته.
یعنی خپل ولس انتخاب کړی دی دغه دینی علما او دغه یو قومي مشر؟
بله 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 بله.
د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمی و چې په کابل کې په د جوړیدونکو د عالمانو د سترې غونډې پر موضوع را سره نور معلومات را شریکول. لکه څنګه چې مو واوریدل، ښاغلی کریمی وایي چې دا غونډه د عالمانو په بلنه رابلل شوې، د حکومت لخوا نه ده، بلکې حکومت یوازې ورته زمینه برابره کړې ده. دا غونډه د کابل پولیټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي او د ګډونوالو شمیر هم شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی دی، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، لږ پګم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لوجرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
وړاندې دغه راز په کابل کې د عالمانو د سترې غونډې د جوړېدو په اړه به ستاسو نظریات چې موږ ته مو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې پریښي دي او دغه راز غږیز پیغامونه په واتساپ کې درته خپاره کړو. خو بیا هم له موضوع ډیر لرې نزو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باربوک وایي د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ملاتړ د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. اغلی باربوک د افغان مهاجرینو کنفرانس ته په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي چې له خطر سره مخ افغانان جرمني ته ورو غواړي، خو طالبانو د دې کار مخه نیولې ده. طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي چې د دوی اوسنی حکومت مشروعیت لري او د ولس ملاتړ ورسره دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د اوسنی رژیم پر مشروعیت د نیوکو دوام. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د دوی هر اړخیز مرستې د طالبانو اوسنی رژیم ته د مشروعیت د ورکولو په معنا نه بولي. انالینا بایربورګ چې په جرمني کې د افغان مهاجرینو رابلل شوي کانفرانس ته خبرې کولې وویل هېواد یې له افغانانو سره مرستو او د دوی لاسنیوي ته ژمن دی. خو زیاته یې کړه دا په روښانه ټکو وایي دا اړیکې د طالبانو اوسني رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. خو طالبان بیا وایي د دوی اوسنۍ اداره مشروع او د خلکو له ملاتړه برخمنه ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد
تم امارت مشروعیت لري د خپل ولس حمایت ورسره ده. له دینی پلوه مشروع نظام ده او د ولسي پلوه د خپل ولس په ملاتړ منځ ته راغلی او بل خبره دا ده چې نړۍ سره ښه تعامل غواړي. دا زموږ شعار ده او زموږ هدف ده.
خود طالبانو له دې خبرو سره سره ښکاري چې د نړیوالو باور یې لا هم خپل کړی نه دی. له همدې امله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون یوه خبر پاړه کې د اغلې انالینا لخلي لیکلي هېواد هڅه کوي چې مرسته وکړي څو جرمني ته افغانان ولېږدول شي. خو د ده په خبره طالبانو د دوی لاره ډب کړې ده. انالینا بایربورګ زیاتوي افغانستان د بشري او سیاسي بحرانونو له طوفان سره مخ دی او اترخوای طالبانو د افغانانو حقونه او ازادۍ په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو ازادۍ لوټلې دي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او وایي په افغانستان کې د هر چا ازادي او حقوق خوندي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر مني چې په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې لپاره سره سم په اروپا کې افغانستان د خبرونو له سره ټکول ویدلی. خو زیاتوي دا په دې معنی نه ده چې ګنې افغانستان هیر شوی دی. د هغې په خبره دوی پوهیږي چې په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان ښځې او نارینه د خوراک لپاره کافي خواړه نه لري. انالینا بایربورګ ژمنه کوي چې هېواد یې د یو ارام او سوکال افغانستان مفکوره نه پرېږدي او په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به په افغانستان کې له خلکو سره د مرستې لپاره خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي. په دې غونډه کې جرمني ته وروستیو کې یو شمېر ورغلي او افغان مهاجرینو هم خبرې کړي او د نړیوالې ټولنې له افغانانو سره د مرستو په افغانستان کې ستونزو ته د رسیدو په برخه کې د یو معقول دریځ خپلولو هیله کړي. که څه هم د طالبانو اوسنۍ واکمني له لسو میاشتو واوخته خو بیا هم په نړیواله کچه د مشروعیت لپاره هیڅ شین څراغ نه لیدل کیږي. هغه څه چې طالبان خورا اندېښمن کړي او د افغانستان اقتصادي سیاسي او ټولنیز ثبات ته هم زیان رسولی دی.
ازادي رادیو اوري مخکله د سپورتي خبرونو او اوري څو لن خبرونه د مخکمو واوریدل چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمینه دوحې ته روان شویلې. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد هم ویلي او ویلي دي چې د دې پلاوي مشري به سرپرست د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. له دې مخکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پرون سېشن به خبر ورکړی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یوه میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت ته اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره شتمني هم په بهر کې کنګل شوي چې شاوخوا 1 میلیارد ډالره د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوې مزي له کندهار سره ونښلول شول او په دې سره کندهار ته د هلمند کجکي د برېښنا له بند څخه برېښنا جاري شوله. لدې مخکې په کندهار کې د برېښنا د کمښت له امله په تیرو څو کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی و. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور اماني کندهار ته د دغې پیاوړې برېښنا رسیدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله او زیاته کړه چې په دې سره به د صنعتي فابریکو ټکنۍ شوي کارونه بیرته نورمال حالت را وګرځي او د صنعت په برخه کې به هم پانګونه زیاته شي. د یادونې وړ بولو چې د کجکي له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره انښلول شوي دي. او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
په کندهار کې د 5 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د کراټې سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې د دې سیالیو لپاره چمتووالی روان دی. دا سیالۍ چې د جمعې په ورځ پیلېږي د کوربه کندهار ترڅنګ به د هرات، فراه، خوست او کابل ولایتونو د کراټې لوبغاړي ګډون وکړي. په خبر کې د کندهار د کراټې فدراسیون له قوله لیکل شوی دی چې د نورو ولایتونو د لوبغاړو ترڅنګ به د کندهار ولایت 16 لوبغاړي هم په دې لوبو کې ګډون وکړي چې غوره لوبغاړي به د کندهار ولایتي لوبډلې ته لار ومومي. جوانان میهن لوبډله د کابل فوټسال غوره لیګ اتله شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي د کابل فوټسال غوره لیګ سیالۍ چې له یوې میاشتې راهیسې د یولسو لوبډلو ترمنځ د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې پیل شوې وې، پرون مازدیګر د جوانان میهن لوبډلې پاتلولۍ پای ته ورسېدې. جوانان میهن لوبډلې چې 24 ګولونه وهلي وو لومړی مقام، او میوند لوبډلې چې 6 ګولونه وهلي وو دویم مقام خپل کړ. جوانان میهن په لسو لوبو کې اته لوبې وګټلې، یوه یو بایلل او یوه یې مساوي کړه. د انګلستان د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان ایوان مورګن له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 35 کلن مورګن پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګن که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جامو ګټه، خو په وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګن په ایرلند کې زیږیدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یوځای شو او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل شو. ایوان مورګن په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې 6 اویلو بې ګټلې وې. مورګن د ټیسټ کرکټ په 1400 لوبو کې 100، په 243 یو ورځنیو لوبو کې 1001، او په 115 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخیل دې چې د اورزګان د ښوونځیو د زده کوونکو د شکایتونو په باب واوري چې وایي د ښوونکو او تدریسي کتابونو له کمښت سره مخامخ دي. له موضوع ډېر لرې نه ځو، په کندهار کې د نارنج تاریخي ماڼۍ په انګړ کې مدرسه جوړیږي. د نارنج ماڼۍ چې د سکندر مقدوني د امپراتورۍ پر مهال ودانه شوې وه، تاریخي قدامت یې 2343 کلونو ته رسیږي. د تاریخ پوهانو په وینا دا ماڼۍ چې په لومړیو کې د مقدوني سکندر پوځي اډه وروسته په شاهي دربار بدله شوه، د هوتکیانو د حکومت پر مهال ادبي دربار و. ازادي راډیو د کندهار د زاړه ښار له سیمې داسې انځورونه ترلاسه کړي چې ښکاري د دې تاریخي ودانۍ په ساحه کې د یوې مدرسې د جوړېدو چارې روانې دي. په کندهار کې طالب چارواکي په دې اړه په رسمي ډول څه نه وایي، خو یوې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا مدرسه د طالبانو د حکومت د یوه لوړ پوړي چارواکي په امر جوړیږي. د سرچینې په وینا د دې مدرسې یوه برخه د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په مهال جوړه شوې وه، او د مدرسې د پراختیا لپاره اوس تازه د نارنج ماڼۍ په انګړ کې یا ساحه کې بله ودانۍ جوړیږي. په اورزګان کې زده کوونکي د درسي کتابونو او د ښوونکو د کمښت شکایت کوي. د ښوونځیو د دغه زده کوونکي وایي د درسي کتابونو او ښوونکو د کمښت له امله تدریسي بهیر اوس نیمګړی دی او هغه څه چې لازمه ده سمې زده کړې نشي کولی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د کتابونو او د ښوونکو د کمښت ستونزه ورته ژر حل کړي. نور په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د یوې ښوونځي سهارنۍ پیل.
تیر محمد حکمت الله حکیم جا جاوید.
د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ ښار اړوند تالانی په سیمه کې یو متوسطه ښوونځی ده. ښوونکي د اتم ټولګي د زده کوونکو حاضری واخیستل او لومړی تدریسي ساعت پیل شو. تدریسی ساعت د هیواد پالنې دی، خو دا کتاب یوازې له ښوونکي او په دغه ټولګۍ کې د میشتو 150 زده کوونکو له جملې څخه د 40 او یا هم 50 زده کوونکو سره سته. نور ټول زده کوونکي خالي لاسونه ناست دي.
کندهار امنیتي کمربند او د زرغونی انا دریز تاریخ مثال په پریټ پارلمان کې څو چې په کندهار باندې دیوالونه او دزیږي، خو بیا دا مشال
زده کوونکي وای د غشته کتابونو هم یو شمیر په خپل شخصي پیسو رانی ولیدي. وای د چارې پر زده کړو زیاتی منفي اغیزې کړې دي. د غزده کوونکي وای د کتابونو د کمښت لامل په ازموینو کې هم کمی نمرې ترلاسه کوي.
زمان پر محمد خپلواک دی، د ګرنی اوسیدونکی یم. تلانی پتم سین کې زده کوونکی یم. واسطه غټ ستنه مدا د کتابونه نه لرو. مجه دروس د ډیر سن سره مخامخ کړي. دلته کوم لږ زده کړه وخت کور ته د مطالعه لپاره څنګه لرو شرط مطالعه پک شو کو.
زمان هم کې مګین یک مال دی د تلانی د متوستا شونځي د تم سم زده کوونکی یم. دغه یو خچې دی دغه شرافت صاحب او استادان یو څه کم دی. یو دانه د استاد یو دغه د کتاب نسته موږ ځکه چې په کلی کې یو څوک پښتنه وکړي په وطن کې په معلمان یې وکړي نور دا د کلي خلک چې پښتنه راسه وکړي چې ته یو لاړ اوس مکتب ته چشمه یې زده کړه ځکه موږ کتاب نه مو یې ویلې یا موضوع مو نه یې اورېدلې نو موږ سم جواب نه شو کولی.
د کتابونو د کمښت ستونزه کومه نوې خبره نه ده، خو کلونه کېږي چې د دغه ولایت زده کوونکو ته پوره او یا هم بیخي کتابونه نه دي رسېدلي. د یادې ښوونځي مدیر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته هم د کتابونو د کمښت مسله تایید کړه، خو وایي د کتابونو د کمښت سره زیات د شپږم ټولګۍ څخه پورته بیا تر دولسم ټولګۍ پورې زده کوونکي مخ دي. دی وایي په دغه ښوونځي کې شپږ سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو وایي دغه ټولو زده کوونکو ته اوس یوازې څلور ښوونکي زده کړې کوي، خو وایي باید دغلته څوارلس ښوونکي موجود وای.
چې موږ دوه مهم شخصونه لرو، یو ښوونکي بل کتاب، که په دې دوه کې هر یو نه د زده کړې بهیر به ټکنی، نو موږ د ښوونکو او کتاب د دواړو ستونزو سره دا اوس لاس ګرېوان یو. کتابونه مو د اومو اتمو نیم سنته نشته. موږ دولس سیمپ لرو، ولې د ښوونکي څلور کس ښوونکي لرو چې موږ دولس سیمپو ته باید درس پووایو، نو دا ډېره ستونزمنه ده.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د کتابونو کمښت له پخوا موجود و. د یادې ادارې رئیس مولوی حقنما د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ژمنه وکړه چې دا ستونزه به ډیر ژر هواره کړي. نوموړي دغه راز د ښوونکو د کمښت د تشې د ډکېدو ژمنه هم وکړه.
موږ انشاءالله تصمیم ته نیولې د وزارت خوا څخه خبره راته شوې ده، انشاءالله غم به وخورو. هغه کادر به نسي معلوم چې دغه قدر کې دی، خو راته روان دي. هغه کوم شاګردان چې په مکاتبو کې دي انشاءالله یو ګم په کې کتاب نسي چې ما د خیر راته راورسیږي.
خدا په اورزګان ولایت کې یوازې د یوې ښوونځي حالو، بلکې په دغه ولایت کې هر یو ښوونځي دغه ډول حال لري. خو د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سلګونه نورې بیا داسې ښوونځي هم شته چې ودانۍ تخریب شوي دي او بیخي غیر فعال دي، او په زرګونه زده کوونکي بیخي له زده کړو بې برخې دي.
یو شاعر، یو پوه او یو کوي لیکوال چې د مشتهای الزری عربي چې هغه لیکنې د دري او د عربي ژبې د بدو منصوباست وده ته نسبت کړې شوی.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خپریږي.
او اوس هم ستاسو څو نظریات چې په کابل کې د دیني عالمانو د جوړېدونکو غونډې په اړه مو زموږ په فیسبوک پاڼه کې څرګند کړي دي. خالد آشنا لیکلي، طالبان مشورې ته ضرورت نه لري، په خپل عالمان د حق او باطل له موږ ښه پیژني، د شریعت مطابق نظام به جوړ کړي. له اورېدونکو مو پوښتنه کړې وه چې که تاسو مشوره ورکړئ دیني عالمانو ته مشورې به مو انڅوي. عبدالله افغان لیکلي، باید ولسمشر اشرف غنی احمدزی هیواد ته راوستل شي، البته پخوانی، او لویه جرګه جوړه شي او پریکړه وشي د راتلونکي نظام لپاره او انتخاباتو لپاره لاره هواره شي. هم به داخلي مشروعیت ترلاسه کړی شي او هم به بهرنی مشروعیت ترلاسه کړي. دې سره به اقتصادي مشکل هم حل شي او دنیا سره به راکړه ورکړه شروع شي او په افغانستان کې به یو پیاوړی حکومت جوړ کړي. لطیف بحالی کلی، راځي چې تیر شاته واچو په هغه بالکل خبرې ونه کړو، د خپلواک او ودان افغانستان لپاره ټول په شریکه د زړه له کومې کار وکړو. وطن مو هر څه لري، فقط وطن او ولس ته په رښتینی معنا ژمن پاتې کېدو ته اړتیا ده، بس خلاص. سالی جان سالی بیا لیکلی، اجندا نشته نو په څه شي به بحث کوي؟ زما ترې دا غوښتنه ده چې ملي ارزښتونه باید ټول ومنل شي. اشرف غنی د راولي د انتخاباتو نیټه د معلومه کړي، ټول اردو د راوغواړي، انشاءالله نور به مشکل نه وي. په کارپوه او مسلکي خلک د په ټول افغانستان کې په دندو وګماري. محمد هاشم اڅکزی بیا لیکلی، افغان البته زما مشوره دا ده چې اول د ملي بیرغ عام کړي، دوهم دې د ښځو ښوونځي پرانیزي، د اسلام په چوکاټ کې کور ودان، چې موږ ته مو پیغامونه پریښي وو. دغه راز د ازادي راډیو په واتساپ شمیره کې مو هم ډیر غږیز پیغامونه پریښي دي، څو تنو به واورو.
وحدت پان مستانی خبرې کوم. په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه یو بحراني حالات سره افغانان مواجه دي، که څه هم دا د متاسفانه مختلفو فشارونو په وجه باندې دلته چې دغه د بحران وتلو لپاره هر غونډې زیاتېږي. واقعا چې موږ دې ته په مثبت نظر ګورو، هغه چې نتایج به وروسته معلومېږي، د خلکو هغه اخلاص او د چارواکو او د ګډونوالو هغه په خبرو باندې چې څومره عمل کېږي، هغوی وړاندیزونو ته څومره لومړیتوب اکتوبر کول کیږي. زما خو نظر او مشوره دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان دلته مختلف قومونه اوسېږي، مختلف عقاید والا خلک دي. زما نظر دا دی چې که چېرته دغه د غونډې هغه عموم شمولیت باندې کار وشي نو دا به ډېره بهتره تمامه شي.
غلام سرخان کوچای له لوګر نه تاسو سره په تماس کې مرو وروره. دا خو ډیر نیک نظر ده او ډیر نیک کار ده وروره چې دا کار په مشوره شي نو دا خو ډیره ښه خبره ده. په مشوره وایي چې خدای سنا طریقه ده وروره، حکمت ته کې برکت ته کې. نو موږ دا ایله لرو چې باید نیک خلک وګوتل شي او نیکې مشوره ورکړي وروره. که کومې نیمګړي په امارت کې پراته وګوتل شي نو کومې په خلکو کې باید هغه خلکو ته کنات ورکول شي. نو دا خو ډیره ښه خبره ده زموږ په نظر باندې. خو ځینې خلک ورشي او شرري خلک ور نه شي. بعضې خلک وروره چې هلته مجلس ته داخله شي وروره هېڅ نه وایي چې بیا بېرته راشي، بیا سل نیوکې له ځانه سره لري. که څوک نیوکې لري هم باید ووایي.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د عالمانو د غونډې په اړه مو څرګند کړي وو په همدې سره رسیدو د خبرونه دوهمې مې ته وړاندې د ازادي او اوریدونکو اونې ز خبرونه مې هروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي سبا پنجشنبه به په کابل کې د عالمانو سره غونډه جوړه کړي چې پکې به په بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي که څه هم د دې غونډې د مشخصې اجنډا په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې په دې غونډه کې به چې د هیواد له بیلابیلو سیمو او دینی عالمان او قومي مخور ګډون کوي، د اسلامي نظام د افغانستان د خپلواکۍ د ملي یووالي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې وشي. دا غونډه د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د لوی جرګې په خیمه کې جوړیږي. د ګډونوالو شمیر شاوخوا 3000 تنه ښودل شوی دی، خو تر اوسه نه څرګنده چې آیا د غونډې ګډونوال به د نورو مسایلو تر څنګ د نجونو د زده کړې پر موضوع هم خبرې وکړي او کنه. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړی شوي او طالبانو له دې مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د هیواد دینی عالمان په یوه غونډه کې بحث وکړي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت او د افغانستان بانک چارواکي له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره نن د قطر پلازمېنې دوحې ته روان شول. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویانا حافظ ضیا احمد ویلي چې د دغه پلاوي مشري به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي او په دوحه کې به د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویست او د امریکا د خزانې وزارت له چارواکو سره د افغانستان پر اقتصاد او د دې هیواد پر بانکي سیستم سکتور خبري وکړي. لدې مخکې واشنگتن پوسټ ورسپانې پرون سه شنبه خبر ورکړی چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري چارواکي د طالبانو له مشرتابه سره پر یو میکانیزم کار کوي چې پر اساس به د طالبانو حکومت اجازه ورکړل شي چې د افغانستان بانک له شتمنیو څخه د شدید لوږې او بې وزلۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار واخلي او ډاډ ترلاسه کړي چې له دغو پیسو به ناوړه ګټه نه اخیستل کیږي. د تیر کال د اګست میاشت رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نړیوالې ټولنې من جمله امریکا پر دې هیواد بندیزونه لګولي. دغه راز د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر په بهر کې کنګل شوي چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي امریکا د افغانستان په جنوب ختیځ کې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې له زیانمن شوو سره نږدې 55 میلیون ډالر مرسته کوي او په دې برخه کې د خپلو شریکانو د کلک ملاتړ هرکلی کوي. خاغلی ویست په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا دغه اضافي مرسته به د اړتیا وړ پر ضروري موادو لکه پر سرپنا د اوبو د تصفیه کیټونو، کمپلو، جامو او نورو شیانو ولګول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې انټونی بلینکن ویلي دغه پیسې به د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري ولګول شي او په دې سره د هغو مرستو اندازه چې امریکا په تیر یو کال کې له افغانستان سره کړې 340 میلیون ډالر ته رسیږي. د طالبانو د استخباراتو لوی ریاست له بند د افغان یوټیوبر غلام سخی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. د دې ریاست ویان خلیل همراز ازادي راډیو ته وویل غلام سخی پرون له بند آزاد او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. غلام سخی نږدې درې اونۍ وړاندې مقدسات ته د سپکاوي په تور زندانی شوی و، خو له هغه سره درې تنه نور لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کجکی له بند څخه د 110 کیلو ولټه برېښنا نوي مزي له کندهار سره ونښلول شول. چارواکو ویلي چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار د اوسېدونکو په تېره د تولیدي فابریکو د برېښنا د کمښت ډېرې ستونزې هوارې شي. پدې اړه نن په یو خبره شوی خبر پانه کې د افغانستان بریښنا شرکت دی عملیاتي څنګه رئیس انجنیر صفی الله احمد زیویلی د 202 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د ونوي مزو پروژه د دې شرکت تخنیکی او نورو عملیاتي ټیمونو پر مټ په 2 میاشتو کې بشپړه شوې ده. په کندهار کې د بریښنا د کمښت له امله په تیرو 2 کلونو کې د دې ولایت په صنعتي پارک کې په سلګونو تولیدي فابریکو خپل فعالیت بند کړی دی. په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ د خونې رئیس سید سرور امانی کندهار ته د دغه پیاوړې بریښنا رسېدل د صنعتکارانو لپاره لویه ډالۍ وبلله.